وخت د غرمې 12 بجې سوې. زه عبدالحی کاکړم د مشال ریډیو په یو بل خبري غړي کې هرکلی کوم. د پاکستان د پولیسو لخوا د وسلوالي ډلې لشکر جنگي د مشر نیونه، په کوټه کې د لشکر جنگي د سیاسي څانګې اهل سنت جماعت د احتجاج ختمېدنه، د پاکستاني طالبانو د یو مشر مولي فقیر پر نیونه، د افغان حکومت دریز، د نیټو د افغانستان د ځواکونو د شمیر په اړه فیصله، د پاکستان له بنده د خوشي شوو افغان طالبانو بیا د جګړې پر لور مخه، هغه څه دي چې پروانه غړي کې تفصیل درکوو. خو پایل به له خبرونو وکړو. خبرونه وړاندې کوي بشیر پاش. د پاکستان امنیتی چارواکي وایي پرونی د لشکر جنگوي نه قانون او سوالي سنی ډلې بنیادی خودونکې ملکی ساکنی ولیدې. افغانستان پاکستان ته د پاکستانی طالبانو د یو مشر قمندان مولوی فقیر محمد د سپارلو په اړه ویلي چې دواړه ملکونه خپل منځ کې د قیدیانو د تبادلې تړون نه لري. ناټو وایي لا هم پریکړه نه ده شوې چې افغانستان کې به تر 2014 کال وروسته څومره بهرني پوځیان پاتې شي. د خبرونو تفصیل. د پاکستانی پولیسو په وینا په شیګانو د بریدونو لپاره ککړې لشکر جنگوي د ناقانونو وسلوالې ډلې بنیادی خودونکې ملکی ساکي نیولې ده. د پولیسو یو مشر چارواکي اشفاق ګجر پرون ویل چې ملکی ساکي د جمعې په سهار ریمیر خان کې نیولې، خدای ونه ویل چې نوموړی په کوم تور نیول شوی دی. د وی پاکستانی ورځپاڼې ډان د رپورټ تر مخه ملکی ساق به یوه میاشت په جیل کې تیری. د یادونې ده چې لشکري جنگوي په پخوا وختونو کې په شیاګانو د مرګونو حملو ذمهوارۍ ترڅنګ تېر هفته کوټه کې د 9000 د وژل کېدو پړه هم منلې ده. د بلوچستان سرکار کوټه کې د اهلي سنت والجماعت ډلې د خپلو دوو غړو د وژل کېدو په اړه خپل پرونی احتجاج بیګا لاغ وروسته پای ته ورسوه، چې د دې کسانو د وژنې رپورټ یې په ملیشا ځواکونو پسې درج کړ. خو دې ډلې ویلي چې نن به بیا هړتال کوي. که څه هم د احتجاج کوونکو ویلي چې د ملیشا ځواکونو په لاس ورجل شوي د دوی غړي او بېګنا خلک دي، خو دا ځواکونه وایي دوی چې د جمعې په شپه کوم کسان وژلي او څلور نورې نیولي، هغوی ترهګر او د لشکري جنگوي د ناقانونه وسلوالې ډلې غړي دي. دا عملیات د تېر هفتې لاغه بمي برید وروسته شوي چې خواشه 9800 پکې وژل شو او پړه یې لشکري جنگوي ډلې په غاړه واخیسته. پاکستان ته د تحریک طالبان پاکستان د یو مشر غړي مولوی فقیر محمد د سپارلو په اړه افغان حکومت که څه هم په رسمي توګه نه ده منلې چې دا کس دوی نیولی، خو وایي اسلام آباد سره د بندیانو د سپارلو کوم تړون نه لري. د رسنیو تر مخه د پاکستاني طالبانو مرستیال مشر مولوی فقیر محمد په ننګرهار ولایت کې هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کونړ خواوشا سرحدي سیمې څخه خیبر ایجنسۍ ته لاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مشال ریډیو افغان څنګه ته په یو ایمیل کې د فقیر محمد په اړه څه نه دی ویلي، خو زیاتوي چې دې وروستیو کې له پاکستانه غوښتنه کړې وه چې ځینې افغان طالبان دې ورته وسپاري، خو اسلام آباد ورته وریاده کړې وه چې د دواړو ملکونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې کوم تړون نشته دی. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي په نوښار کې د پولیسو پر ګاډۍ تر برید وروسته د ډزو په تبادله کې یو پولیس مړ او درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د نوښار د پولیسو مشر حسین خان مشال ریډیو ته ویل پېښه نن سهار د کرنل شیر انټرچینج سره رامنځته شوې ده. بلخوا په پېښور کې پولیس وایي د جمعې په ماښام نامعلوم وسلوالو یو وکیل په ډزو وژلی، د وژل شوي کس تعلق د 400 سره ښودل کېږي. په داسې حال کې چې بهرني پوځیان له افغانستان څخه په 2014 کال کې وځي، د ناټو عمومي منشي اندري فوغ رسموسن پرون ویل لا یې هم د راتلونکي لپاره د افغان ځواکونو په کره شمېره کومه پریکړه نه ده کړې. نوموړي دا خبرې برسلس کې د ناټو هیوادونو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وکړې. د رسنیو تر مخه ناټو غواړي تر 2013 کال پورې د افغان ځواکونو شمېره 325,000 ته ورسوي، چې دا به له ناټو څخه زیات لګښت وغواړي. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند وایي دې غونډه کې افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د 8,000 څخه تر 2,000 پوځیانو د پاتې کولو په اړه خبرې شوې دي. خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. تاجکستان وای د خپل خاورې لپاره افغانستان څخه د حساب ځواکونو د سامانونو بیرته وسلو ته چمتو دی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي دولت نظریف دغه خبره پرون په یوه غونډه کې وکړه. ویل چې دا مهال د تاجکستان او برتانیې ترمنځ پر دې مسله خبرې شوې دي. نوموړي څرګنده کړه کچېرې د اساف ځینې غړي هیوادونه له تاجکستان څخه دغسې غوښتنه وکړي، دوی به پیلا نور غور وکړي. د شام د حکومتي اپوزیشن ډلې وایي چې روس او امریکا ته د سفر بلنه نه ده منلې. د شام ملي اتحاد پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل دا پریکړه د شام د حکومتي پوځیانو د میزایلو په لاس د الیپو د تاریخي ښار د روان ویجاړي په غبرګون کې کړې. دوی همداراز ویلي د اټلي په روم کې د شام د دوستانو په نامه غونډه کې هم د یاد دلیل له وجې برخه نه اخلي. دا بیان په داسې حال کې راغلی چې د الیپو پر ښار د شام د حکومتي ځواکونو د حملو په اړه د شام د بشري حقونو د څارنې ادارې ویلي چې دغلته په بمباریو کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 250 نور زخمیان شوي دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما په شمالي افریقا کې د ترهګرۍ د کمزور کولو لپاره نایجیریا ته 100 امریکایي پوځیان لیږلي دي. پرون کانګرس ته په لیکلي یو خط کې ولسمشر باراک اوباما وویل چې نایجیریا ته یې دغلته د موجودو 60 امریکایي پوځیانو سره د ملتیا لپاره د چهارشنبې په ورځ 40 نور اضافي پوځیان استولي دي. د اوباما په وینا د امریکایي پوځیان به جاسوسي معلومات راټولوي او د فرانس دغه پوځیان سره به شریکي چې دا مهال د سخت دریځ وسلوالو ډلو خلاف په مالی او خوشا سیمو کې په عملیاتو بوخت دي. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه
خبرونه مولا بشیر غواشو اوریدل په روانه غړی کې ودا ریپورتونه ولرو. که یو خوا د پاکستان پولیسو د لشکری جنگوی مشر ملک اسحاق جیل ته لیږلی، نو له بلې خوا د دې ډلې سیاسي څانګې اهل سنت و جماعت پرون د ملیشا لخوا د خپلو دوو ملګرو د وژنو پر ضد په کوټه کې روان احتجاج ختم کړی دی. خو البته نن به په ښار کې هلتال وي. هرتالونه دکاندارانو ژوند څومره ګران کړی دی.
نن دکاندار د خپلو بچان د ګیس د بجلی
د خیبر پښتونخوا گورنر ویلی په قبایلی سیمو کې به پر خپل وخت عام انتخابات ترسره کیږي. پښتانه دا دی چې له بې کورسو کسانو له ووټونو سره به څه کوي.
مونږ خو په دې تیاری کی چې کوم زمونږ آی ڈی پی زرونه دي د هغې د پاره هم سیستم جوړ کړو او هغې دلته یا په هغه کې ووټ واچوي.
او د نیټو سیکرټری جنرال وایي لا تر اوسه د افغان ځواکونو د دقیقې شمیرې فیصله نه ده کړې.
Firstly, no concrete decisions has been made as regards the future size of the Afghan security forces and
Yoshmir no reporter naru la mashal ido sarausi. پاکستانی پولیس وایي د لشکری جنگوی مشر ملک اسحاق په پنجاب کې نیولې او د ریم یار خان په جیل کې بند کړی دی. تر دې لمخه نوموړي په خپل کور کې نظر بندو. دا ګام په داسې وخت کې اخیستل کیږي چې په کوټه کې څو ورځې وړاندې پر هزارګانو په برید کې تر سل زیات کسان وژل شوي وو. د حملې ذمهواري د ملک اسحاق ناقانونه ګرځول شوي وسوالې ډلې لشکری جنگوی پر غاړه اخیستې وه. له پېښور د مجیب انګار رپورټ اورو.
د پنجاب پولیسو د ملک اسحاق په نوم هغه کس چې ګومان کېږي د بنسټپالې لشکری جنگوی ډلې مشري کوي پرون یو وار بیا ونیوه. لشکری جنگوی چې پر فعالیتونو یو بندیز لګېدلی په کوټه کې پر شیاګانو د مرګونې بمی چاودنو مسؤلیت منلی دی. بلخوا ملک اسحاق رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې ځان یې په خپله پولیسو ته سپارلی دی. نوموړی څه موده وړاندې له بنده خوشي شوی او په رحیم یار خان کې په خپل کور کې اوسېده. هغه له دې وړاندې ویلي ول چې له لشکری جنگوی سره هیڅ ډول اړیکې نه لري، خو د پولیسو یو ځایي افسر ظفر چټ رسنیو ته ویلي چې نوموړی لا هم د دې ډلې مشر دی او په همدې ارتباط نیول شوی دی. د پولیسو دغه افسر تایید کړی چې د کوټې په خونړیو بمی چاودنو کې د لاس لرلو په تور یې د دې ډلې 40 نور مسؤلین هم نیولي دي. ملک اسحاق یو له هغو کسانو دی چې پر 1996 میلادي کال د لشکری جنگوی بنسټ ایښی. د پاکستان دولت د دې ډلې پر فعالیتونو بندیز لګولی او ګڼ کسان یې نیولي او یا هم له پولیسو سره په نښتو کې وژل شوي دي. په دې وروستیو کې په کوټه کې پر شیاګانو د درنو چاودنو مسؤلیت همدې ډلې پر غاړه اخیستی او په راتلونکي کې د ورته بریدونو ګواښ هم کړی دی. که څه هم د پنجاب امنیتي مقامات په دې باور دي چې ملک اسحاق اوس هم د دې ډلې مشر دی، خو نوموړي څو ورځې وړاندې رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي ول چې دای د اهل سنت ډلې مرستیال دی او له لشکري جنګوي سره هیڅ اړیکې نه لري. د حکومتي بندیزونو له امله دغه ډله د ناڅرګندو کسانو لخوا رهبري کیږي او هیڅوک یې د مشرۍ مسؤلیت پر غاړه نه اخلي. خو د پنجاب پولیس شک کوي چې ملک اسحاق هغه څوک دی چې دا ډله رهبري کوي. په جنوري او فروري میاشتو کې په کوټه کې پر شیعهګانو دوه خونړۍ بمی چاودنې وشوې چې په ترڅ کې سلګونو کسانو ته مرجوب لواوخته. د لشکري جنګوي یو ویان له ناڅرګند ځای په تلیفون رسنیو ته وویل چې دا حملې دوی کړي دي.
بلخوا د بلوچستان په کوټه کې د اهل سنت جماعت د دوو وژل سوو غړو د وژنو مقدمه د ملیشا ځواکونو پر ضد درج شوې ده. تر دې وروسته د شپې ناوخته د اهل سنت جماعت لوري احتجاج پای ته ورسېد. د ملیشا ځواکونو لخوا تر دې وړاندې ویل شوي وو چې دوی د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه په نوي کلي کې په عملیاتو کې دوه ترګر وژلي او څلوري ژوندي نیولي وو. تفصیل له خدای نور ناصر اورو.
د اهل سنت وال جماعت لوري تر لاس ساته پورې لمړیو سره احتجاج د شپې شاوخوا یو لس په دې تر دې ورسته پای ته ورسید چې د بلوچستان د کورنیو چارو د سیکرټري اکبر حسین دورانی په مشرۍ کې له یو پلاوي سره خبرې اترې وکړې. د اهل سنت وال جماعت د مشرانو په خبره یاد پلاوي د دوی غوښتنې تر سره کړې چې یو غوښتنه یاد ملیشا ځواکونو د هغو سرتیرو پر ضد اف آی آر درج کول وو چې په نیوي کلي کې یې عملیات کړي وو. تر دې خبرو اترو وروسته د یاد جماعت یو مشر رمضان مینګل رسنیو سره په خبرو کې د دې اف آی آر په اړه وویل،
درخواست میں صرف ایف سی جو ادارہ ہے اس وقت جو
دا درخواست چې موږ د کورنیو چارو سیکرټری ته ورکړ په هغه کې مو د ملیشا ځواکونو پر ضد لیکلی وو چې دا وخت په شار کې عملیات کوي. کله چې پلټنې وسی بیا به دا څرګند شي چې دا عملیات د ملیشا ځواکونو کومو سرتیرو کړی وو چې موږ به بیا هم له تاسو سره شریک کړو. تر دې خبرو اترو وروسته حکومتي پلاوی د نوي کلی زرغون آباد پولیسو تانې ته لاړ او هلته یې د اهل سنت وال جماعت په درخواست د ملیشا ځواکونو پر ضد کیس درج کړ چې بیا لمړیو سره د دوی احتجاج ختم سو. خو د همدې عملیاتو پر ضد یې نن د خالی پورت په کوټه کې د کاربندیز اعلان کړی دی. د ویلو وړ ده چې د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه د ملیشا ځواکونو له لوري د کوټې په نیوي کلي کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه تنه وژل شوي او څلور نور یې ژوندي نیولي وو. د ملیشا ځواکونو سرچینو د مشال په شمول ګڼو رسنیو ته دا ادعا کړې وه چې دا وژل شوي کسان له لشکرې جنګوي سره د تړاو لرلو په تور وژل شوي. خو اهل سنت وال جماعت وایي وژل شوي کسان د لشکرې جنګوي نه بلکې د دوی کارکونکي وو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کواټا.
خو د دې ترڅنګ اهل سنت او جماعت که څه هم احتجاج ختم کړی خو نن یې په کوټه کې هړتال اعلان کړی دی. که څه هم هړتال هغه سي کامیاب نه دی چې تمه کېده، خو بیا هم دلته وخت نا وخت چې کوم هړتالونه کېږي هغه د دوکاندارانو کاروبار ژوند اور متاثر کړی دی. څنګه هم د دې جاج نیاز مسخیر په ریپورت کې اخیستی.
د بلوچستان تاجرانو اتحادیه یو مصر او جنرال سیکرټر الاده ترین وای تاجران د پرله پسې هړتالونو لوجي ډیر په تکلیف سوي دي.
زموږ بدبختی داده زموږ تاجران د احتجاج ایندن بوت موږ جوړ سو د احتجاج د ور بوت موږ جوړ کی خلک هر دوه مورز دی ونه وګند هړتالي چې هغه تاجران اوس د خواس کې د پرچان ته چې خو ته وګوري چې د موږ ملګریو لیکن تی دا ارتال ما سے احتجاج و بل نارخ پل رکی دیتا شدو در اس بل نارخ پل رکی دا ارتیم پر نوشکی و پر دیکی پر میاس که پینزوی شوزیم ارتال سو دی نو پر دی صورتی حال که مر تاجران دیر بر علاق سم خمخ دی.
دا تاجرانو اتحادی مصر علاده ترین زیاده کرده لحرتالونو دا دوی کاروبار سخت متاثره سو دی.
ارتال خونه دیشتی تا ارتال سنو کاربندیز دی. ارتال مانا کاربندیز کاربند سو چه یه ارتال تکرن بستایی و افتر کم از کم اغا بازار دغه پاتاسې د شتربې دغه بد اغیزه پر بازارې د بیل خبر د شمر حکومت دوم سپینستر گسوس چې هغه د ارتالو په دې غسه باک نه کوي.
یو بل تاجر حاجی خدای دوسم دغه خبره کوي. دای وای هړتالونو او نه امنی تاجران له هر څه وایستل.
په خوا د کوټه یو پیرس کاروباری زایو بجرسمینه زایو نن ټول کاروباری خلک چې دي هغه د کوټې په خوا د بلوچستان په خوا روخ نه کوي. زموږ پر کاروبار باندې دونګي حسر لوېدلی دی چې دکاندار سړی نن دونګي مجبور دی چې دی خپل ډوډۍ پیدا کولای نشي د بچانو ته. نن دکاندار د خپلو بچانو د ګیس د بجلی د دې د خرڅ څخه دا خرڅونه دوی برداشت کولای نشي.
بلې خواته د عوامي نېشنل پارټي بلوچستان صوبایي صدر اورنګزیب کاسای د تاجرانو دریز پر ځای بولی د ایوایي سیاسي ګوندونو ته د مسلې حل لټول پکار دی.
سال په ځای چې موږ خپله یوه جلسه وکړو داسې په یو داسې ځای کې چې هغه د جلسې ځای خپل خفګان ظاهر کړو نو دا به تر ګردو زیاته بهتره خبره وي. ګوندونه سره کښېنو زموږ به دغه تجویز یقینا وي چې د ډېرو اړتالو د دې څخه باید موږ لاس واخلو.
یاد دوی بلوچستان او په خاصه توګه په کوټه کې له تیرې څه مودې راهیسې د ناامنۍ پرله پسې پیښو په ترڅ کې د احتجاج په توګه هړتالونه اعلانېږي او نن د شنبې په ورځ هم د بلوچستان اهل سنت والجماعت له اړخه د دوی د ځینې غړو د نیولو او وژل کېدو په خلاف په کوټه کې هړتال اعلان شوی دی. تاجران وایي دغه هړتالونو د دوی پر کاروبار سخت اثرات اچولي دي. نیاز مساخل، مشال رادیو، کوټه.
خو بلخوا د خیبر پښتونخوا په پېښور کې پولیس وایي د جمعې په ماښام نامعلومه وسلوالو یو وکیل جاوید اقبال وژلی دی. د نوموړي تعلق له چارسدې سره ښودل کېږي. تر دې وړاندې هم د یو بل وکیل وژل شوی چې وروسته یې پېښور هایکورټ د وژنې نوټس اخیستی و. شبرجان نور حال راکوي.
دا بیګا د پېښور چې کمرنګنور سره پاړي پورې تړاو د په حدودو کې دا پېښه رامخته شوې ده. د پولیس په وینا پر مخه جاوید اقبال وکیل نومې چې دا د چارسدې سیمې سره تعلق دی په دې پاړي پورې سیمه کې هغه موجود و. نامعلومه ناڅرګند وسلوالو هغه ځای په ډزه وویشتو چې پولیس وایي چې اول نشوف د حالت کې هغې هسپتال ته ورسوه خو هلته کې هغې ووژل شو. دا وکیل چې کوم دی د پولیس په وینا د پرایویټ سکول او د استادانو د تنظیمونو لینګ ایډوایزر یا د هغې وکالت هم کو خو هغوی ده وویل چې هره کومو کسانو دا ډزې وکړي په تېښته کې بریالي شوي دي او د نامعلومو وسلوالو لخوا دوی چې کوم دی اف آی آر درج کړې څو ورځې وړاندې هم یو بل شمر وهی سره تعلق لرونکی وکیل هم په دې پېښو سیمه کې په ډزه وژل شو چې د هغې وروسته د پېښور هایکورټ چیف جسټس صوبایي حکومت او پولیس والا چارواکو ته اووه ورځې نیټه ورکړې وه چې په دې کې تاسو په پېښور کې مخته زیاتېدو چې رقم هدفي وژنې وي دا کسان لا مخې ته کې او د دې مخنیوی وکړي.
دا شبرجان چې تفصیل راکوي. د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله بیگ ماشام په پېښور کې د قبایلی سیمو له خبريالانو سره د لیدوک پر وخت ویلي په قبایلی سیمو کې به روان انتخابات پر خپل وخت ترسره کیږي او د بیکرسو خلکو لپاره هم د ووټ اچولو تیاری روان دی. د مشال ریډیو خبريال فرهاد چنواری له نوموړي سره ځانګړي خبرې کړې او په سر کې ځینې پوښتنې چې د امن او امان صورتحال ته په کتو سره په قبایلی سیمو کې خو به چرته انتخابات ځنډی شي نه؟
نه داسې خبره شوې ده. چرته مونږ خو په دې تیاری کې چې کوم زمونږه آی ډی پی زرونه دي د هغې د پاره هم څه سیسټم جوړ کړو هغې هم دلته یا په دغه کې ووټ واچي. ګوره جی پاکستان پاره برخه کې خو نشي کېدی خو کم ریکګنایز کیمپونه چې دي یا پېښور ښار دی یا لکه داسې ټانک یا ڈی اے خان کې دي د نورو ځایونو الحمد للہ آی ڈی پیز واپس تللی دي. ما خپل اندازه دا ده چې د باړې ورونه دي زمونږه او د وزیرستان رونه دي او لګ دا ورغځي اغم پاتې دي. نو موږ دغه لپاره چې منیسټر سیفران او مانو سیکرټری سیفران آی کی موږ مستقل ممبر دي او هغه په کیسا خشتله زمانه به مشورم کوله ان شاء الله هغه شی به ټیک ټاک سم مسلې باندې خیر سره.
دغه په قبایلی سیمو کې چې کوم اصلاحات شوي دي هغه په عملی توګه نه لیدل کیږي. اوس هم په اجتماعي ذمواریو کې خلک نیول کیږي نو د دغو اصلاحاتو عملی کولو لپاره به څه ګامونه پورته کوي؟
ترمیم عملی شوی دی خلکو ته د خپل حقوقو د دې ترمیم نه اویرنس پکار دی چې دغه اف سی آر ځاړه کې دا چلو په دې نوې کې بیا دا چلې. زه دغه وایم چې خلک ته اویر شي لکه د علاقائی ذمہ داری قانون مخکې په پورا خیلو اوس په کورنۍ شوی دی نو کم از کم دا د جرنلسټانو اوس ضرورت دی چې هغه په دې خبرو باندې کم اف سی آر چې نوی دی هغه پړاو کی او د هغې د خلکو سره په رابطه کې شي په ریډیو باندې خبرې وکړي. دا ټول
گورنر صاحب په باډه کې د تیرو څلورو کالو راهیسې فوځي عملیات روان دي خو لا تر اوسه یې څه نتیجې راونوتې عام خلک پکې وژل کېږي د دغه څه حل وینئ تاسو؟
دا سیدا جی چې واقعي خبره ده چې دا معاملہ پارځي کې امدا خبره کیږي زما د یو هفته لسرځي کیږي په دې باندې زما پورا بریفینګ روان دي او زغواړم چې دا مسله په خشان حل شي.
د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله او سی له مشال ریډیو سره خبري کولې. افغانستان د تروسم د پاکستان د طالبانو د یو مهم قومندان مولانا فقیر نیول کېدل نتیستي کوي خو البته له خبرو یاده شکاري چې ګواکې نوموړی نیول سوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایند مشال ریډیو ته په یو لیشل سوی ایمیل کې که څه هم د مولوی فقیر د نیولو ذکر نه دی کړی، البته ویلي پاکستان تر دې وړاندې د افغان حکومت د بندیانو د خوشي کولو غوښتنې رد کړې دي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان د پنج شنبه په ورځ له افغان حکومت د مولوی فقیر د ورسپارلو غوښتنه کړې وه. له کابل د اسدالله لودین رپورټ واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه هم په رسمي ډول د مولوی فقیر محمد نیول کېدل نه تاییدوي، خو وایي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د دې وزارت ویان جانان موسازی ازادي راډیو ته په یو ایمیل کې دا نه دی ویلي چې مولوی فقیر محمد به د پاکستان حکومت ته وسپاري او کنه، خو لیکلي دي چې پاکستان له دې وړاندې د افغان حکومت ورته غوښتنې رد کړې دي. موسازی لیکلي کله چې افغان حکومت د لندن په درې اړخیزه غونډه کې له پاکستان څخه د طالب بندیانو د ورسپارلو غوښتنه وکړه، نو پاکستان ونه منله او دلیل دا و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د تبادله موافقه نه ده موجوده. په همدې حال کې ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې افغان حکومت غواړي له دې لارې پاکستان دې ته مجبور کړي چې افغان طالب زندانیان وروسپاري او د سولې په برخه کې هم خپل هڅې ګړندۍ کړي. افغان کتونکي حاجی سید داود هم ورته نظر لري.
افغانستان دولت په دې اړه یو دوه وختونه لري. یو وختونه دا ده چې یو شمېر افغانان پاکستان بندیان دی باید د سولې د عالی شورا د موازینو سره سم موږ ته تسلیم شي او دا کسان باید خوش شي. دویمه خبره زه فکر کوم چې افغانستان دولت زیات په فشاري همیش کړی ده او د پاکستانیانو غوښتي دي چې تاسو باید موږ سره مرسته وکړئ چې طالبان د افغانستان دولت سره په یو میز سره مذاکراتو ته کښېني. زه فکر کوم چې افغانستان دولت کوشش کوي چې دغه دوه هیلې خپلې ترلاسه کړي.
د افغان حکومت یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي وویل مولوی فقیر محمد په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې نیول شوی دی. مولوی فقیر محمد د پاکستانی طالبانو د تحریک مرستیال او د دې شبکې یو مهم غړی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان معظم خان د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول خپل پاکستانی سیال ته د مولوی فقیر محمد نیول کېدل تایید کړي. نوموړي وویل پاکستان د هیله لري چې افغان حکومت مولوی فقیر محمد وروسپاري.
د بهرنیو چارو وزیر کار د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول سره ټلیفوني خبرې وکړي او ښاغلی زلمی رسول د مولوی فقیر محمد د نیولو خبر ورکړ. یقینا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه پرمختګ ستایي.
که څه هم پاکستان تر اوسه دوه ځله څه باندې شل طالب بندیان له بنده آزاد کړي، خو د طالبانو دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر چې افغان حکومت د خوشي کېدو غوښتنه کړې تر اوسه نه دی آزاد کړی. راپورونه وایي چې د خوشي شوو طالبانو نیمایي برخه یې بیرته د جګړو میدان ته مخه کړې او له خپلو پخوانیو ملګرو سره یو ځای شوي دي. افغان حکومت د طالب بندیان خوشي کېدل د سولې د بهیر په ګټه بولي او له پاکستان څخه دا غوښتنه هم کوي چې افغان طالب بندیان وروسپاري.
دا خو وو هم د پاکستان طالب کمانډان مولوی فقیر نیونه د پاکستان غوښتنه د افغانستان جواب. خو بلخوا پاکستانی چارواکي بیا وایي د دغه هیواد له زندانونو څخه یو شمېر خوشي سوي افغان طالبان له وسوالو سخت دریځ سره په جګړه کې بیا یو ځای سوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دوی په دې اړه کره شواهد نه لري، خو له پاکستان څخه غوښتي چې طالب بندیان د افغانستان د سولې د عالي شورا په سلا مشوره خوشي کړي. عصمت سروان په دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان استخباراتي مامورین وایي چې په دغه هیواد کې له خوشي شویو طالبانو څخه لږتر لږه نیمایي له یاغیانو سره په جګړه کې ملګري شوي دي. ستار ټریبیون رسپانې د پاکستانی چارواکو په قول د وسلوالو طالبانو له جنګي لیکو سره د خوشي شویو طالبانو یو ځای کېدو ته په اشاره لیکلي چې دې مسئلې له طالبانو سره د سولې د پروسې د پیلولو او د افغانستان د حکومت د ښه نیت اهمیت له شک سره مخامخ کړی دی. ورسپانه د یو لویدیز چارواکي لخلې چې نه غواړي نومې واخیستل شي ویلي دي چې تازه خوشي شوي طالبان د جګړې جبهې ته تللي دي. خو په کابل کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسم یاروایي چې دوی داسې ثبوت نه لري چې ثابته کړي د پاکستان له محبسونو څخه خوشي شوي طالبان دي د جګړې جبهې ته تللي وي.
دا خبره چې ځینې هغه بندیان چې د پاکستاني د زندانونه خلاص شوی او خوشی شوی وایي چې دوی بیرته تراګری ته یعنی پیوستون پیدا کړی دي. دا د خوشنۍ ځای به وي، خو موږ اسناد او مدارک ځان سره نه لرو چې دا کار واقعن شوی دی او کنه. پاکستانی چارو ته ویل شوی وو چې زمونږ او تاسو هدف دا وو چې هغه کسان چې د جیلونه می نو خلاصی دی باید د سولې خدمتگار وشي، سولې ته خدمت وکړي نه برعکس.
ستار تریبیون رسپانه وایي د طالبانو له لورې په قدرت کې ګډون او د جګړې پای ته رسولو ته له وروستیو نښو نښانو سره سره داسې ښکاري چې دا ډله 2014 کال ته انتظار باسي. دا هغه وخت دی چې د ناټو په مشۍ نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي او په دې هیواد کې د ولسمشۍ انتخابات ترسره کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا په غوښتنه پاکستان بالاخره ومنله چې له خپلو بندیخانو څخه طالب بندیان خوشې کړي. پاکستان د تیر کال په وروستیو کې 24 طالب بندیان له خپلو جیلونو څخه خوشې کړل، څو هغوی د افغانستان د حکومت او طالب مشرانو ترمنځ د سولې د خبرو او پخلاینې په بهیر کې مرسته وکړي. خو پاکستان د افغان چارواکو له غوښتنې سره سم د افغانستان دولت ته ونه سپارل. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل ښاغلی قاسم یار وایي چې پاکستان اوس موافقه کړې چې نور طالب بندیان به د سولې د عالي شورا په همغږۍ خلاصي شي.
پاکستانی چارو اوس موافقه کړې چې نور بندیان چې خلاصي دي هم آهنګي زمون حکومت سره او شورای عالی سره کیږي. مونږ دا معلومات ورکول کیږي چې کومه کسان د جیل خلاصیش.
د پاکستان استخبارات وایي چې د طالب بندیانو خلاصون منفی نتیجه ورکړي ځکه چې شاوخوا نیمایي بیرته جګړې ته مخه کړې ده. کتونکي وایي چې دا مسأله د افغانستان او پاکستان ترمنځ اعتماد چې په وروستیو کې د هغه د شکولو لپاره ډېری هڅې شوي زیانمنولی شي.
اسمت چاروانو د خیبر پښتونخوا د افتونو د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای یو لوړپوړی چارواکی جنرال سید زیر اسلام مشال ریډو ته ویلي چې د ترګری او سیلابونو وروسته د بیا ودانی په عمل کې د پښتونخوا د حکومت سره تر ټولو زیات مرسته امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس ای ډی کړې ده چې په پرتباسو سکولونو، سپیټالونو، پولونو، سړکونو، کورونو او د اوبو د بندونو او یو شمېر نور د پرمختګ او بیا ودانی کارونه روان دي یا سرته رسیدلې دي. تفصیل به د پېښور د غلام قوس پر ریپورت کې وورو.
د خیبر پختونخوا د پتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای او د بیا ودانۍ د پروګرام پارسا د چارواکو په وینا د ترګرۍ او سیلابونو وروستو د بیا ودانۍ او آبادکاری په لړ کې د نړیوالو مرستندوی ادارو په ملاتړ د بیا ودانۍ کار به په 2014 کې سرته ورسی او د آبادکاری په دې کارونو کې تر ټولو زیاتې مرستې د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس ای لخوا ورکړې شوې دي. په دې لړ کې د پتونو د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ډایرکټر جنرال سید ظهیر الاسلام د یو خبری غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
اوس پورې موږ سره چې ټولو نغټ ډونر دی هغه یو ایس آی ډی دی، هغه موږ سره تقریبا ټولو نه زیات کارونه هغه کوي کنه. موږ سره سعودي دی، ابوظبي فنډ دی، جرمنی دی، یورپین یونین دی، ڈیفینڈ دی، ڈی ایف آئی ڈی دی، موږ سره جاپان دی، موږ سره چائنا هم ہیلپ کړی دا، ټول ڈونر انٹرنیشنل کمیونٹی ټول جنراسٹی سره موږ سره ہیلپ کړی دا. او زموږ چې کم ملکنډ کې ریکنسٹرکشن پروگرام دی ان شاء الله 2014 دسمبر پورې 100% به مکمل شي.
په خبری کانفرنس کې د خبريالانو سره د شریک کړې شوی معلوماتو مطابق د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس ایډ په 15 میلیونه ډالرو په ملکن ډیویژن کې د ترګرۍ لوجی تباه شوي 102 سکولونه او 13 د سیاحت مرکزونه جوړوي او وسلوخ د سیاحت مرکزونو ته به نور سامانونه ورکوي او د سواد د کانجونه ترمدین پوری سړک او په کابل کې د تحصیل کمپلیکس سرکاري ودانۍ به هم د یو ایس ایډ په مرسته جوړوي. په دې لړ کې د آفتونو د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ډایرکټر جنرال سید ظهیر الاسلام مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې زیاته کړه
180 سکولونه ټوټل ملکنډوین کې چې په کم کاندې کار روان وو هغه کې 100 لاندې باندې سکولونه مکمل شو. بقایا چې کم 80 سکولونه دي هغه باندې کار روان دي، هغه کار هم 70-80% مختلف درجات کې دي، اب ان شاء الله په وخت مکمل شي. اسپیټالونه دي دغه 18 اسپیټالونه باندې کار شروع دي، واټر سپلای سکیمونه باندې کار شروع دي او هډ ورکس دي غټ غټ اماندارا منډا پدې باندې کار شروع دي، غټ غټ روډونه باندې کار شروع دي، بریجز خوځا خیلا بریج دي، تحصیل کمپلیکسز دي، پارکس دي، والا پروګ پروګرامونه دی په ټولو باندې کار روان دی
او د دې ترڅنګ د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس ایډ د 15 میلیونه ډالرو په مرسته په ملکن ډیویژن مومن او باجوړ کې په ترګری کې د زیانمن شوي کورونو په لړ کې د ملکن ډیویژن څخه د پاسه 9000 کورونو ته او د باجوړ او مومن څخه د پاسه 2000 کورونو ته د مکمل تباشوي کور په سر 1,00,000 او د جزوی تباشوي کور په سر 1,60,000 روپۍ ورکړی شوی دی. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
او دولسمې بجې سوي دي. بشیر غواش ته به وار ورکو چې د خبرونو لنډې وړاندې کړي. د پاکستان پولیسو پر شیو د بریدونو لپاره مشهور لشکری جنگوی نه قانون وستول ډلې بنسټی خودونکې ملک ساک پرون نیولی دی. د پاکستان پر امنیتي ادارو د دغه ډلې خلاف د عملیاتو کولو فشار لاغه وروسته زد شو چې د ډلې تیره هفته د هغه بمي چاودنې ذمهواري واخیسته چې نه اتیا شیعه پکې وژل شو. په کوټه کې د اهل سنت والجماعت د خپلو دوو وژل شوو غړو مقدمه د ملیشه ځواکونو خلاف درج کولو وروسته بېګا خپل احتجاج ختم کړ. دوی وویل چې امنیتي ځواکونو د تېرې جمعې په شپه د دوی بېګناه ملګري وژلي وو، خو چارواکي وایي د دوی په لاس دغه دوه وژل شوي او 4 نور نیول شوي کسان ترهګر دي. افغانستان که څه هم په رسمي توګه نه ده منلې چې دوی د پاکستاني طالبانو یو مشر قمندان مولوي فقیر محمد نیولی، خو پاکستان ته د هغه د سپارلو د غوښتنې په اړه وایي چې اسلام آباد سره د بندیانو د تبادلې کوم تړون نه لري. د رسنیو تر مخه فقیر محمد تېره هفته په ننګرهار کې نیول شوی و. د خبر پختونخوا په نوښار کې د پولیسو پر یو ګاډي د برید وروسته د وسلوالو او پولیسو ترمنځ نښته کې 3 وسلوال او 2 پولیس وژل شوي، 2 پولیس زخمیان هم دي. ناټو ځواکونه ویل تر دې دمه تر 2014 کال وروسته د افغانستان لپاره د افغان امنیتي ځواکونو په کومه شمېره نه دي سلا شوي. د دوی په اینا د افریقلې هم نه ده کړې چې دغلته به له یادې مودې وروسته څومره بهرني پوځیان پاتې شي. او تاجکستان وایي له ناټو ځواکونو له افغانستان څخه خپل پوځي سامانونه د دوی د خاورې له لارې ویستل غواړي، نو ورته اجازت ورکولو ته تیار دي.
بشیر غواشو چې د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړې. یا هم په دې برخه کې درته د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه وړاندې کوو. نن سراج زهیر د پاکستان اخبارونه لوستي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
مشرق ولسپانه خپل اداریه کې وایي چې د خیبر پختونخوا حکمران ډلې عوامي نیشنل ګوند لخوا د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د رابللي ال پارټیز کانفرنس وروسته اوس د جمعیت علما اسلام فی ډلې لخوا هم د ټول ګوندیز کانفرنس رابلل او د لړکې له ټولو سیاسي ډلو سره تماس نیول د ستاینې وړ ګام دی. اداریه مخکې لیکي چې اوس حکومت له هم پکار ده چې د لړکې د سنجیدګۍ مظاهره وکړي، نو هله به ممکن شي چې د ال پارټیز کانفرنس سفارشات مخ په وړاندې لاړ شي. په وینا چې د این پی لخوا په دغه غونډه کې د طالبانو سره د مذاکراتو خبره وستایل شوه، خو دې لړکی سبل طریقه په نظر را نغلا. ادارې مخکې وایي اوس چې د جمعیت علما اسلام فیډلی لخوا د 2 قدمه د وړاندې د تک فیصله وشوه، نو باید چې نور سیاسي ګوندونه او حکومت هم دې فیصله ته وده ورکړي. ادارې زیاتوي چې د ټولو نغټه خبره دا ده چې په دې کې د قبایلي جرګې مشران هم شامل کړي شوي دي. ادارې اخیره کلی کې باید چې د جماعت اسلامي فیډلی او د قبایلي جرګه دامن مذاکرات وروسته سیاسي مشران حکومت په دې عمل کې د شرکت لپاره تیار کړي، نو هله به ممکن شي چې د نور زیان مخنیوي وشي. د پیښور نخ پریدونکې وحدت ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د ټولو مسلکونو او مذهبونو په مشرانو د امن او ثبات لپاره د هلو ځلو غږ کړی دی. ادارې وایي چې په پاکستان کې نن دا کوم حالات روان دي، په پیښور، کراچۍ او بیا په خاص تور باندې په کوټه کې چې کوم صورتحال روان دي، نو په دې کې د پاکستان علما کرام په ډیر خشن کردار تر سره کولای شي. اداري وړاندې وایي چې د کوټې او د کراچۍ د حالاتو سمولو لپاره به ټول سیاسي ګوندونو او په خاص توګه د مذهبي ګوندونو او دینی علمانو لا خپل کردار تر سره کول وی. کو د کوټې او کراچۍ حالات غوره نشول، نو د بدو اثراتو په ولکه کې به ټول ملک راګیر شي چې ورسره راتلونکي وخت د تد او تاریخ کېدو یره ده. اداري زیاتوي چې دا وخت باید د کوټې او کراچۍ د مسلې په خاص توګه د کوټې په شان د تشدد د پیښو راتلونکي کې مخه ونیولای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای تھنک ټینک جینز اسلامک افیر انالیسټ په کوټه کې د شیعه مسلک سره تعلق لرونکو هزارګانو پر وژنو مقاله لیکلې ده. د امریکای ویبپاڼې لاس اینجلس ټایمز بیا په افغانستان کې په کېدونکو ډرون حملو رپورټ جوړ کړی دی. راځي ورته غوږ شو. امریکای تھنک ټینک جینز اسلامک افیر انالیسټ وایي د روان کال په لومړۍ کې په کوټه کې دوه لویو بریدونو په پاکستان کې شیعهګان ویرولي چې سنی اروپا کې ډلې به پر دوی نور تشدد هم وکړي. د ادارې په خبره په پاکستان کې د شیعهګانو او سنیانو پیچلی تعلق د ایران او سعودي عرب رقابت اغیزمن کړی دی. دواړه هیوادونه په پاکستان او افغانستان کې تل خپل رول لوبولی دی. د ادارې په وینا په 1909 کې په ایران کې د آیت الله خمینی په مشرق کې راغلي اسلامي انقلاب د سعودي عرب او ایران ترمنځ درز زیات کړی. تھنک ټینک زیاتوي ایرانی رژیم هڅه وکړه چې انقلاب نورو ملکونو لکه لبنان، بحرین، عراق او سعودي عرب ته برامد کړي، خو دغه پالیسي سعودي عرب لا هم خبرداره کړی دی. جینز تھنک ټینک وایي په سعودي عرب کې د هغه وخت د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ په روانه میاشت کې ورته وویل چې د 1980 لسیزې په لومړیو کې سعودي عرب د ایران او آیت الله خمینی لخوا خلیج فارس ته ورکړل سوی پیغام یو جدي خطر وګڼلی. دغه ډیپلوماټ زیاتوي چې سعودي عرب د خپل مقصد ترلاسه کولو لپاره پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد اشغال یو موقع وګڼله او د جهاد په نوم یې په پاکستان کې سنی اروپا کوډلو ته پیسې او وسلې ورکړې. د ادارې په خبره دغه تعلق د سعودي عرب لخوا په پاکستان او افغانستان کې د وهابي سوچ مدرسې چلوونکي ملایانو د ملاتړ په شکل کې لا هم جاری دی. دغه ادارې کله یو پلوه د غریبو کورنیو حاجتمند ماشومانو ته خواړه د اوسېدو ځای او جامع ورکوي، نو ورسره ورته د سختګیره وهابي سوچ زده کړې هم ورکوي. د جنس ادارې په خبره تر دې وړاندې چې دغه شاګردان د جهاد په نوم په سیمه ییزه جګړه کې ښکېل کړل سي، دوی ته د وسلو یو خصوصي تربیت ورکول کېږي. همداشان سعودي عرب د ایران اټکل سوی خطر د مخنیوي لپاره په پاکستان کې د شیعه ضد ډلو ملاتړ کوي چې جغرافیایي سیاست او نظریاتي ګډولای ورته د دلیل په توګه برابره کړی ده. بلخو امریکایي ویبپاڼه لاس اینجلس ټایمز ډاٹ کام وایي په افغانستان کې ډرون بریدونه زیات سوي دي. ویبپاڼه د امریکا د دفاع وزارت حواله ورکوي چې تیر کال امریکایي پوځ په افغانستان کې د ډرون 1506 بریدونه کړي وو چې دا د 2011 کال په مقابله کې 2.5% زیات دي. ویبپاڼه زیاتوي چې په داسې حال کې امریکا خپل عسکر کموي، نو د ډرون بریدونو زیاتوالی دا خبره په ګوته کوي چې امریکایي قومندانان شایي د شدت پسندو پر ضد کاروایانو کې پر بې بایلټه الوتکو تکیه کول پیل کړي. که څه هم ډرون بریدونه په افغانستان کې د 100 مجموعي امریکایي هوایي بریدونو یوه برخه جوړوي، خو بیا هم د بې پایلټه الوتکو حملې په داسې حال کې مخ په زیاتېدو دي چې امریکایي عسکرو لمځکني او هوایي بریدونو پر شا شوي او د عملیاتو مشري افغان امنیتي ځواکونو ته سپارلې ده. په 2011 کې ډرون بریدونو د مجموعي هوایي حملو 15% او په 2012 کې 12% برخه جوړوله. د ویبپاڼې په وینا په ډرون بریدونو کې زیاتوالی د امریکایي ولسمشر باراک اوباما له نوې پالیسي سره هم زمان دی چې دغه تګلاره د طالبانو او القاعده د پاتشونو پر ضد کاروایانو کې د لږو فوجانو پر شتون تکیه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوریده. ناټو چارواکي وایي تر 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د شمیر په اړه غوڅه پریکړه نه ده سوې. د ناټو غړو متحد هیوادونو د دې مسلې ترڅنګ په تیرو دوه کلونو کې افغان لوري ته د امنیتي مسؤلیتونو تر سپارلو وروسته پر پرمختګونو او د دوی پر راتلونکو دندو په برسلز کې د دفاع د وزیرانو په غونډه کې خبرې اترې کړې دي. تفصیل به له سالم احمد صالح واورو.
د ناټو چارواکي وایي په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغان ځواکونو او په دې هیواد کې د پاتې کیدونکو بهرنیو سرتیرو د شمیر په اړه کومه پریکړه نه ده سوې. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګراس موسن پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل افغان ځواکونه د شمیر او کیفیت له مخې د ودې په حال کې دي، خو د دغو ځواکونو نهایي شمیر هغه مسله ده چې په راتلونکي کې به ورباندې پریکړه وسي.
Let me stress two points. Firstly, no concrete
اجازه راکړی پر دو ټکو ټینګار وکړم. اول دا چې د افغان ځواکونو درتون کشمیر پاړه کومه غوڅه پریکړه نه ده سوې. بل دا چې د دغو ځواکونو د مالی مرستې پاړه نوې درخواستونه نه دي سوې. دا داسې یو مسله ده چې پراتلونکي کې به حل لار ورته پیدا شي. تر دې مخکې د پنځمه په ورځ رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نو اخیستل شوی راپور ورکړی و چې ګواکې ناټو غوړي تر 2013 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو شمیر نهایي سطحې یعنی 325,000 ته ورسوي. دا هغه پلان دی چې له ناټو څخه په میلیاردونو ډالرو نور مصرف غواړي. خو ښاغلی رسموسن د دغو راپورونو په ځواب کې پرته لدی چې په افغانستان کې د پاتې کیدونکو بهرنیو ځواکونو شمیر اعلان کړي، ټینګار وکړ چې د ناټو روزنیز ماموریت به تر 2014 میلادي کال وروسته ډیر محدود وي. نن موږ تر 2014 میلادي کال وروسته د افغان ځواکونو روزنې، سلام مشورې او مرستې د نوي ماموریت لپاره خپل ژمنه تازه کړه. دا به د ایساف له ماموریت سره ډیر توپیر ولري او د څومره والی له مخې به محدود وي. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه، د امن تامین په افغانستان کې یوه ستونزه او ازموینه ده، او د دې ستونزې حل ځکه مهم دی چې په افغانستان کې ښه حکومتداري جوړه، دیموکراسي او بشري حقونه خوندي سي. په همدې حال کې امریکا تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو بهرنیو پوځیانو د شمیر په اړه په خپل لومړي عکس العمل کې ویل چې متحد هیوادونه په افغانستان کې له 2000 تر 2200 پورې پوځیانو د پاتې کیدو په اړه مذاکره کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره میاشت اعلان کړی چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به 4,000 امریکایي سرتیری خپل هیواد ته ستنېږي. امریکا د مهال په افغانستان کې شاوخوا 16,000 سرتیری لري.
سالی محمد سالی و د امریکا د دفاع وزیر بیا وایي د نیټو تړون شای په افغانستان کې د خپل تر 2200 پورې پوځیان وساتي چې د نړیوالو ځواکونو د جنگي ماموریت تر پای ته رسیدو پورې د افغان ځواکونو په روزنې او مرسته کې برخه واخلي. لیون پنټا دغه څرګندونې پرون د نیټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وکړي چې تر ډیره د افغانستان پر مسایلو متمرکز و. یو ځل بیا سالی احمد سالی رپورټ لري.
د امریکا دفاع وزیر لیون پنیټا وایي چې ناټو تړون شایي له 2000 نیولې تر 2200 پورې خپل سرتیری په افغانستان کې وساتي. څو د 2014 میلادي کال په پای کې چې په افغانستان کې د متحدو هیوادونو جنگي ماموریت پای ته رسیږي، افغان ځواکونه وروزي او مرسته وکړي. پنیټا د ناټو تر مشرۍ لاندې د ایساف ځواکونو د 500 غړي هیوادونو له مشرانو سره تر کتنې وروسته وویل موږ د انتخاب پر لارو چارو خبرې وکړې. د ټینګار وکړ چې په دې برخه کې کومه فیصله نه ده شوې. د جرمنی دفاع وزیر توماس دی مایزری تر دې مخکې ویلی و د امریکا د دفاع وزیر په رسمي ډول اعلان کړی چې تر 2014 میلادي کال وروسته به له شاوخوا 2000 تر 2200 پورې امریکایي سرتیری په افغانستان کې دیروي. د څرګندونو تشویشونه او شکونه پیدا کړل، خو پنیټا ویل چې دا راپور سم نه دی. یوازې مو د ناټو ځواکونو په برخه کې د انتخاب پر محدودې خبرې وکړې. د جرمني خبری اژانس لیکي دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د ناټو ماموریت په بروکسل کې د ناټو غړو ته شک او تشویش پیدا کوي. د امریکا، استرالیا او ناټو عالی رتبه چارواکو ته دا اړینه ده چې خپل هغه بیانونه واضح کړي چې له افغانستانه د ایساف ځواکونو د ژر ایستلو برداشت ورڅخه سوی دی. د ناټو د 28 غړي هیوادونو مشرانو ته دا مسله جدي ده او دې ته لیوالې دي چې د واشنگټن لخوا تر 2014 میلادي کال وروسته په افغان ماموریت کې د ځواکونو د اندازې په اړه ځواب ترلاسه کړي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیټا وویل امریکا غواړي د روان میلادي کال په جنگي موسم کې زیات پوځي حضور ولري. دا د امریکا لپاره مهمه ده چې د 2014 میلادي کال د جنگ په موسم کې قوي حضور ولري. هغه څه چې غواړو شاید د جنگ د موسم په بهیر کې د امنیتی مسؤلیتونو د انتقال تر پنځم پړاو پورې چې د 2014 میلادي کال په اگست کې بشپړیږي تر 2000 د زیاتو پوځیانو حضور وي. د امریکا دفاع وزیر شاغلی پنیټا د افغان ځواکونو ستاینه وکړه چې له کابله د دې په باور د نړیوالو پوځي ماموریت بریالی شوی دی.
There is a strong consensus that our mission is succeeding.
یو عام توافق دا دی چې زموږ ماموریت بریالی کیدونکی دی. دغه ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو د زیاتیدونکي رول او ظرفیت له کبله په ساحه کې بریالی کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان محمدي هم تایید کړی چې وزیرانو پرون په مجموع کې د ځواکونو د شمیر په اړه خبرې وکړې. دا یوازې یو نظریه وه، په دې برخه کې ورستي پریکړه نه ده شوې. بلخوا د ډنمارک د دفاع وزیر نیک هایک غوپ د ناټو د دې غونډې په درشل کې ویلي وه موږ ټول د امریکا پر پریکړې متکی یو. دا لا څرګنده نه ده چې په مالي لحاظ به د څومره شمیر افغان ځواکونو ملاتړ کیږي، خو ظاهرا د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا تایید کړی چې واشنگټن به د دفاعي مصارفو له کمیدو سره سره د افغان ځواکونو د مصارفو زیاتوالی تصویب کړي. د دا یو داسې پانګونه وبلله چې زیاته ګټه کوي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن ویل د دې پر ځای چې بهرني پوځیان وګمارل سي نړیوالو ته د افغان ځواکونو مالي ملاتړ ډیر ارزانه تمامیږي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15.5 او 15.5 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
په نیویارک ټایمز کې محسن حامد د پاکستان او هندوستان په اړیکو او په سیمه کې د امنیت په موضوع یو مقاله لیکلې ده. شاهین بونیری د مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
محسن حامد لیکي د هندوستان سره د خرابو اړیکو له کبله پاکستان د مذهبي سغدریزۍ په پنجه کې نښته ده. د وسلوالو خصمانه ځکه کیږي چې پاکستان د خپل دشمن نه په امن اوساتل شي، خو اوس دغه وسلوال په کور دننه خلق وجني او په بهر هیوادونو کې د پاکستان لپاره تباه کوونکې جګړې جوړي. د هندوستان سره د اړیکو خکېدو لکبله مذهبي سغدریزي ژوندې نشي پاتې کېده، نو په اټمي وسلو سنبال دوه گاونډي هیوادونو ترمنځ د اړیکو خکېدل ډېر مهم دي. هندوستان او پاکستان د ځمکې د لارې اوږده شریک پول لري، خو د یو بل سره ډېر محدود کاروبار کوي او دواړه ولسونه هم ډېر لږ د یو بل سره شریکیږي، خو اوس کاروباري هلې ځلې په خکېدو دي او کلتوري هلې ځلې هم په ډېرېدو دي. لیکوال زیاتوي د اړیکو د خکېدو په لار کې د ټولو نه لوی خنډ دواړه اړخ ته هغه سغدریزه خلک دي چې د امن په ځای جګړه خوښي. ولې اوس په دغه لړ کې هم خواله راغلې دي او د پاکستان پوز په لومړي ځل په رسمي توګه په کور دننه وسلوال د هیواد لپاره د ټولو نه لوی خطر ګرځولې دي. د پاکستان ولسی حکومت په لومړي ځل د واک 15 کاله پوره کړل او د هیواد ټول لوی سیاسي ګوندونه د هندوستان سره امن لازمی ګڼي. محسن حامد په پای کې لیکي د هندوستان سره د اړیکو خکېدل د مذهبي سغدریزۍ د مینځ نه د وړلو لپاره د ټولو نه لوی موقع ده. د پاکستان سغدریزه به شک چې په دې خبره پوه دي او موږ د تمه کولو شو چې کله د اړیکو د خکېدو حل ځل کیږي نو د پولي دواړه اړخ ته به د تشدد پیغه هم ډېر شي او باید د دغه لپاره دواړه ولسونه تیار کړي شي.
نوي خیالونه،
نوي سازونه.
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په 7:30 بجې.
د پوځي عملیاتو له کبله به کورسوي د منځنۍ کورمې ایجنسی د لشیرزو سیمو متاثرین وایي دوی خپل کورونو ته بیرته تلل غواړي ځکه چې نور ورته د کډوالۍ ژوند ډیر ګران شوی دی. چارواکي داوا کوي د لشیرزو سیمې د وسلوالو ځخه پاک کړل شوی ده او ډېر ژر به د سیمې خلک خپل کورونو ته ستانه سي. د مشال همکار رپورت لري.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیاتو لکبله به کور شبي د الشیرزو سیمه متاثرین وای چې دوی خپل کورونو ته واپس تلل غواړي ځکه چې په کډوالۍ ژوند کې دوی سخت تنگ شپې دي. د منځنۍ کورم ایجنسی د شمخي سیمه محمد شاه په کډوالۍ ژوند کې د خپل مشکلاتو په اړه مشال رډیو ته سداسي وویل.
د ټولو بچو تعلیم گاډ واټش او چوکی وو پلو چوک بل پلو منتشر شو خلک په زرګونو روپې کرایې خسته شي هغه خرچه چوک نشي برداشت کولای چا سره دوره وسایل نشته دي او په خیمو کې په ټینټونو کې کوم کسان وسیږي هغه کوم خلک څه وسیږي هغه ته ډېر انتهایی مشکلات دي، ډېر زیات تکلیفونه دي. کاروبار روزګار پانه پټای مول ښه حکومت زمیدارا چوکا ول عملدارا کول هغه متاثر شولو او صحت باندې همدا شي خلک متاثر شو. بیماریانه وته ولګي دي مختلفه بیماریانه د علاج او د معالجه هغه ورسره نشته ده بندوباس، بلکې د رشن غام دي صرف او صرف سموته به آیا څه طریقې سره ویزه ده رشن ملوشي او د نه خپل نور چې ته څوک لایا نه دي.
واضح دي چې په منځنۍ کورم ایجنسی کې پوځي اپریشن د شروع کې دروسته په زورګونو کورانه پکړه کولو مجبور شول. دا وخت هم د لشیرزو مسوزو او زوی موسیمو خلک د مل په بندبسي سیمو کې جوړو کیمپونو او یاد کیمپونو نه بهر د کډوالې ژوند تیروي. د قبایلي سیمو لپاره د افاتونو د نظم ادارې د شمیرې تر مخه د غوسیمو نه ولسنیم زره کورانه د نه امنه لکه بلا بکوره شوي. په دې کې د مسوزو او زوی مشکریبن شپږ زره کورانه خپل کورونه ته ستنه شوی دی خو د الشرزو سیمه خلک لا هم کډواله ژوند کوي. د سیمه یو مشر ملک حاجی سلیم خان اورکسی وای چې حکومتي چارواکو لخوا بار بار د وادو باوجود تر اوسه د الشرزو سیمه واپسی ونشوله.
قوم الشرزی د واپسی اوسه پورې څه قسم غنښتو د سی تاریخ نه دی فکس شوی. نو خلک ډیر په تکلیف دي او مونږه مطالبه کوي. نو مو حکومت پاکستان دا درخواست کوو چې هغه علاقه کا کلیر دی، نو هغه په کار داده چې خپل کورونو ته ډیر زر واپس شي او هغه ته کوم مراد سواد آی ډی پی ته یا د باجوړ آی ډی پی ته ملو دي، په کار داده چې دوته د مغه مراد ملو شي او با عزت طریقې باندې د خپل کورونو ته واپس کړي شي.
دا ورغزو جنسي پولیس سره نږدې پالیش زو سیمه کې 2009 کال راهسه وسلوال طالبانو په ضد تعمیري وطن کوه سفید آپریشن ماموزه په نامه باندې بیا بیا پوځي عملیات شوي دي چې لا تر اوسه پورې دوام لري. په سیمه کې د ایف ډی ایم ادارې مشر چارواکي مجاهد علي وایي چې د منځني کورم ایجنسی په دې سیمه کې یو شمېر وسلوال ډلې فعالیتونه کوي، خو چارواکي زیاتوي چې په سیمه کې د مخالفینو پر خلاف پوځ مهمې کامیابیانې ترلاسه کړې دي او ډېر زر به ښه نتیجې رابرسېره شي.
جنوري دویمې هفته کې مو پروګرام جوړ کړو، خو لکه څنګه تاسو ته پته ده علاقه سپایه اعلان کوم پوجي اهلکار دي هغه کوي. اوس هغوی مرغان الشرزه ایریا ده او چینارک او اورمیګه او سروبای دا زمیستریا ده. ده اوس دویمې کې هغه کړي وه، خو څه وجهاتونه ده شاید هغوی پسپون کړلو
عملیاتو په وجه د دوی کورونه زیانمن شوي دي او د اوسېدو قابل نه دي. دوی د حکومت څخه غوښتنه کوي چې واپسي اجازت ورکولو سره دوی ته د کورونه هم جوړ کړی شي. د دې په ځواب کې مجاهد علي وایي چې په سیمه کې د واپسي وروسته د خلکو د استوګنې ځایونه به هم جوړولی شي.
دا نړۍ عجیبا کیسه، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
اوس هم زو افغانستان ته د سینما په اړه یو ریپورت دی، او بیا هارون بچا د پښتنو سندرغاړو زنانه سندرغاړو په اړه ریپورت لري. د افغانستان د ننګرهار د فلمی صنعت هنرمندان وایي چې په دغه ولایت کې د سینما نشتوالی د فلمی صنعت ته ودې او پرمختګ مخه نیولې ده. دوی وایي که دولت په ننګرهار کې د سینما جوړېدو ته پام ونه وانړوي نو د فلمی لوبغاړو فعالیتونه به په ټپه ودرېږي. په جلال آباد کې شاوخوا دوه لسیزې مخکې دوه سینماګانې وې چې اوس یې ودانۍ په مارکیټونو بدلې شوې دي. د جلال آباد څخه زموږ همکار بازمد عابد رپورټ لري.
په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په ننګرهار کې یو شمېر ځوانانو د پښتو فلمونو د صنعت د ودې او پراختیا په خاطر مټې راونغښتي او ډیر ژر وتوانېدل چې په لسګونه واړه فلمونه او ډرامې جوړې او د سی ډي په بڼه یې لیدونکو ته وړاندې کړي. که څه هم په پیل کې د سینماګرانو دغه هڅې وستایل شوې او د سی ډي فلمي صنعت بازار یې تر یوه وخته تود وساته، خو اوس د ننګرهار سینماګران غواړي چې دولت ورته په جلال آباد ښار کې سینما جوړه کړي. یو تن فلمی لوبغاړی معشوق شاداب وایي چې که دولت ورته سینما جوړه نکړي نو ډیر فلمی لوبغاړي به ظلماتی شي. دی وایي
تر دې دمه چې دغه لوبغاړي په سینما کې کار کوي یا سی ډي فلمونه جوړوي دا به تر وخته پورې کار وکړي، خو زما په نظر که سینما جوړه نه شي نو زه فکر کوم چې دغه کوم لوبغاړي چې په سینما کې کار کوي نو د دې عمر به ډېر کمی. ځینې لوبغاړي د خپل شوق پوره کولو په خاطر راځي او فلم د فلمو کې به کار وکړي خو پیشرفت نه شي کولای. او که چېرې سینما په ننګرهار کې زموږ سینما به پرمختګ وکړي به زموږ دا لوبغاړي تقویه شي. زما په نظر دولت داسې توجه نه ورکوي سینما ته.
دا سب بادری پونم یو تن فلم ډایرکټر وایي چې د سینما د جوړېدو په خاطر یې څو ځلې له دولت نه غوښتنه کړې خو چا ورته مثبت ځواب نه دی ویلی.
سینما ګران لپاره سینما ډیره ضرور ده. که چیرې سینما نه وي نو زموږ تولیدات چې دي هغه په یو سپکه پیمانه باندې سرخي. یا فلم جوړونکی زیات لګښت په فلم نه کوي، که فلم باندې زیات لګښت ونشي نو هغه په زړه پورې نه وي او ښه نه وي. نو سینما دپاره موږ څو ځلې ولایت مقام ته عرض شوي، وزارت ته عرض شوي، تر اوسه پورې زموږ عریضو ته یا شکایتو ته چا مثبت جواب نه دی.
د ننګرهار د سینماګرانو د ټولنې مشر نجیب صادق له
دولت نه د سینما د جوړېدو تم بې ځایه ګڼي.
فکر کوم چې یا دا زمونږ چارواکي سینما په ارزښت نه پوهېږي، او یا مسله داسې ده چې دوی د بعضې فشارونو له ویرې یا د بعضې خبرو مسایلو وجه باندې خپلې سترګې پټوي. یاره زه فکر کوم چې دا غوښتنې به زمونږ هسې بې معنا اوسي.
د سینماګرانو د غوښتنو په وړاندې په ننګرهار کې د افغان فلم مدیر محمد شاه مجرو وایي چې دوی مرکز ته د سینما او تیاتر لپاره د حال د جوړېدو وړاندیز کړی، خو تر دې دمه ورته مثبت ځواب نه دی ویل شوی.
د سینما د جوړېدو لپاره، د تیاتر لپاره، او د سالون د جوړېدو لپاره دا وړاندیز مونږ کړی دی. د افغان فلم عمومي ریاست ته طبیعي خبره ده، که چېرته مثلا دولت همکاري ونه کړي نو سینما جوړه نه کړي، نو شخصي خلک، عام خلک خو دې ته زړه نه ښه کوي.
یاد دی وی چې له نن څخه شل کاله د مخه په ننګرهار کې دوه سینماګانې فعالې وي، چې یوه یې دولتي او بل هغه یې غیر دولتي وه، چې په دواړو یې اوس سوداګریز مارکیټونه جوړ شوي دي. د ننګرهار سینماګران وایي چې که په جلال آباد ښار کې ورته سینما جوړه نه شي، نو د فلمي صنعت روانه لړۍ به په ټپه ودرېږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډالې
دتی خبر گلابا یت سر سے گلابا
دغه لړې به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت نا کو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال چې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروي تاسو د نهي پروز د مازیګر په سلور نیمه بجې او د خالی پروز د ماسپخین په درې نیمه بجې اوریدل مه هیروئ.
د مشال ریډیو د خبري غړي په پای کې هارون باچا یو رپورت جوړ کړی دی. هغه د چې پښتانه موسیقاران او د سی ډي غانو دکاندارانو وای چې پښتنو شزینه سندرغاړو د پښتو موسیقي پر مارکیټ کنټرول بیرته ترلاسه کړی دی. د په داسې حال کې د چې مدوړان دی به له پنجاب څخه سندرغاړي پېښور ته تللی او هلته به پښتو سندرې ریکارډولې. پام وکړئ د هارون باچا رپورت ته.
د ورستیو کې د پنجاب زینو مشهورو خزینه سندرغاړو پښتو سندرو ویلو ته مخه کړه، چې له وجې د پښتو سی ډي غانو او فلمونو مارکیټ وده بیا مونده. خو هم له دغه مارکیټ سره تړلي څو تنه پښتانه وګړي وایي چې اوسمهال پښتني سندرغاړي میدان ته راوتلې دي او دا چې د پنجابیو هغو ځای پوره کړی دی. په پېښور کې د ګلالي په نوم یو ځوان موسیقار وایي هڅه کوي چې پښتني سندرغاړي رامخته کړي.
په پنجاب کې دا مسله ده چې زبان کې فرق دی، او بل دلته پښتو ښه ګلوکاران شته دی. یو پیره دا ټول سندرغاړي لکه پنجاب نارځي نه راغلی که نه، جا هوا خوندې و بس راغله لاړې واپس. مونږ دا کوشش کوو چې زموږ پښتو سندرغاړي دې پکانی وکړي.
د ګلالی دغه ادا چې پنجابی سندرغاړي د پښتو موسیقۍ له مارکیټ ایستې دي، د پېښور په نشترآباد کې د مسافر ویډیو په نوم د کیسټونو او سی ډي ګانو د دکان مالک مسافر هم تاییدوي او وایي
پنجاب دا ګلوکاران باید له خلکو وخوښول. اوس کال پکې چې دا د غره ووته که نه، دا بله ګلپانه شوه نه وي ته دا ټول دله فارغه کړي.
پېښور میشته هند کو ژبې سندرغاړې ستاره یونس وایي د پنجاب خزینه سندرغاړو پښتو موسیقي لا غني کړې ده. دا په عین وخت کې مني چې پښتو موسیقي مارکیټ ته د نورو ژبو ویونکو سندرغاړو راتګ د نو پښتنو خزینه سندرغاړو لپاره چې غواړي کار وکړي ښایي ستونزې پیدا کړي.
آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ پشتو لوگ انٹرنیشنلی پسند کرتے ہیں.
لکه چتا اس ته پته دا خلق اوس په نړیوال کچ پښتو خوخوي. تر کومه پورې چې د کار تعلق ته نو دا ټوله د نصیب خبرې دي. ما د پښتو فلمونو لپاره هم سندري ویلې دي. موسیقارانو براته د پښتو سندري ستکولې، د الفاظو ادایګي به راخوله. کله پنجاب نورې جنکې دلته د سندرو ورو لپاره راځي نو زما کار نه اغیزمنوي. خو د پېښور هغه سندرغاړي چې په دې میدان کې نوی دی او غواړي نوم وګټي د هغوی کار خرابې دی شي. اوس مهال خو نوې ټکنالوژي کار ډیر اسان کړی دی. کچېرې هغه پخوانی میوزیک او د ریکارډینګ هغه زړې طریقې وي نو ښایي زبا د پښتو سندرغاړي نوې جوړه شوې.
د
تو شاید میں آج پشتو کی سنگر نہ ہوتی.
ماس خان وصال یو بل پختون موسیقار دے چې وای پختنی سندرغاړي د هنر لپلوا کمزوري دي. د زیاتوی په پختو موسیقای کې د پنجاب خزینه سندرغاړو کار زکه کم شوی چې د خیبر پختونخوا امنیتی حالات خنه دي او پختو فلمونه جوړیدل کم شوی دي.
پختو کې جنکا کم دي کار قدیمه دو تکړه ني اوس خو لگا آسان شو کمپیوټر دے کا یو یو لفظ ورته خایو او فلمونه اوس لگا کم شو حالات په وجه کا.
پختانه هنرمندان او کتونکي وایي چې حکومت د موسیقۍ د زده کړې ځایونه او د سندرو او ویډیوګانو د څار یوې ادارې جوړولو ته پام وکړي نو له پښتو موسیقۍ سره د تړلیو یو شمېر مسلو حل موندل کېدای شي.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
پختنی فہمت سترے ندی سدی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه